دا ازادي رادیو د دې سات خبرونو ته یو ځل بیا هم هرکلا. په دې خبرونه کې په واوري چې ولسمشر کرزی وایي کچیر بیا انتخاب شي نو د خپلې دوهمې دورې په لومړۍ ورځو کې به له وسروالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. پر نور موضوعاتو هم درته رپورټونه لرو، خو په پیل کې د افغانستان او نړۍ خبرونه واوري. حسیبه شهید افغانستان خبرونه اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. نن په کابل کې د حج اوقافو د وزارت مخې ته د خصوصي شرکتونو په سلګونو مالکانو احتجاجي غونډه وکړه. او په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد وایي د خپل اتومي پروګرام په اړه به له نړیوالو سره خبرې اترې ونه کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځینو رسنیو هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. د دې کمیسیون رئیس عزیز الله لودین له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو کمیسیون په بیطرفۍ سره کار کوي او هغه کاندید چې کمې رایې ګټلي بېلابېلې اواز خپروي. لودین وویل د شکایتونو پر اساس د یک شمې پورس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رایو 342 صندوقونه قرنټین شوي چې شاوخوا 2 لک رایې کېږي. افغان ولسمشر حامد کرزی په کابل ښار باندې د تیر شپې د راکټي حملې په اړه د تحقیقاتو حکم کړی. په دې حملې کې په کابل ښار باندې 3 توغندي وشتل شوي چې پکې یو ماشوم په ګډون د یوې کورنۍ 3 کسه وژل شوي او 2 ماشومان نور ټپیان شوي دي. د ولسمشر کرزی د رسنیو دفتر د یوې اعلامې په خپرولو سره له امنیتي ادارو غوښتي دي چې د پیښې په اړه د تحقیقاتو ترڅنګ د داسې حملو د بیا تکرار مخنیوي دی وکړي. په روزګان کې هم نن سهار یوې 14 2 ماشومان وژلي او 19 نور کسان یې ټپیان کړي چې په دوی کې 4 تنه پولیسان دي. نن په کابل کې د حج اوقافو د وزارت مخې ته د خصوصي شرکتونو په سلګونو مالکان د احتجاج په توګه راغون شي بيبو. دوی ویل سعودي عربستان ته د افغاني حاجانو د لیږدولو لپاره څه باندې 200 خصوصیتونو ته ویل شي بيبو. د شرکتونو د وزارت فورمې او تړونونه په غور سره لیدلي او دې ته تیار و چې د دې چارو په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. خو د حج اوقافو د وزارت د دوشنبه په ورځ له سلګونو منتظرو شرکتونو له ډلې څخه یوازې 80 شرکتونه غوره کړل. دوی ویل چې په دې کار کې نه قرکشي شوې ده او نه هم داوطلبي. دوی ویل خپل اعتراضونو ته به تر هغې دوام ورکړي تر څو چې د حج اوقافو وزارت د دوی پوښتنو ته اصولي ځواب ورکړي. د ازادي رادیو هڅه وکړه چې د حج اوقافو د وزارت له مسؤلینو سره اړیکې ونیسي او موضوع ترې وپوښتي، خو نه د تلیفون له لارې او نه هم د مراجعې له لارې بریالی شول چې موضوع روښانه کړي. د غور ولایت په مرکز کې نن د نجونو د یو خوندې د بنسټ ډبره کې خدل شو. د غور د ولی مرستیال کرام الدین رضازاده وویل چې د دې خوندې په ودانولو باندې 9000 امریکایي ډالر لګښت راشي چې د یوسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د اماناتو د صندوق لخوا ورکول کیږي. هغه وویل چې د خوندې به تر راتلونکو 3 میاشتو پورې ودان شي او په هغه کې د 500 د کونکو گنجائش موجود دی. په خبر کې دا هم ویل شوی چې د یوسف اداره به په دغه ولایت کې شپک نور خوندې هم جوړ کړي. او د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د اتصالاتو د مخابراتي شرکت لخوا په هرات کې د خوراکي موادو د مرستې بهیر دوام لري. د دغه شرکت یو مسؤل داسې وویل چې د خوراکي موادو په دې مرستې کې اوړه، غوړي، وریجې او بوره شامل ده. د په وینا په هرات کې به دا مرسته په 1500 کورنیو وویشل شي. د اتصالاتو د مخابراتي شرکت دغه مسؤل زیاته کړه چې دوی په پام کې لري د خوراکي موادو د مرسته په 2 ولایتونو کې په 1500 کورنیو وویشي. دا تر دې دمه د افغانستان کورنۍ خبرونه اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد نن وویل چې ایران به خپل لانجمن اتمی پروګرام ته دوام ورکوي او د خپل دیوازي حق درلودلو لپاره له هیڅ سره مذاکره نه کوي. جمهور رئیس احمدی نژاد نن په خبری کنفرانس کې وویل چې د دوی د اتمی پروګرام مسأله نوره ختمه ده.
اما اینکه کسانی خارج از مقررات
خدا چې یو شمیر کسان په انحصاری ډول او د قانون له چوکاټه د باندې غواړي زموږ په اتمی موضوع کې مداخله وکړي، دا سې نشي کېدی. دا لاره بنده ده. د ایران ملت چاته اجازه نه ورکوي چې د نړیوالو قوانینو له چوکاټه د باندې د دوی په کورنیو مسلو کې مداخله وکړي. دا موږ په وار وار اعلان کړي او یو وار بیا یې اعلانوو. زموږ په نظر د ایران د اتمی پروګرام په اړه کومه دوسیه نور وجود نه لري، خو د ایران له ولس سره د ځینو هیوادونو د دښمنۍ دوسیه شته.
دښمنۍ های دو ستا کشور با ملت ایران هست.
تهران ویلی چې دوی به د ملګرو ملتو د اتمی انرژي له ادارې سره په نږدې همکاري خپل اتمی پروګرام ته دوام ورکوي. د ایران جمهور رئیس زیاته کړې چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره خبرو ته تیار دی، خو دا خبرې باید پر نړیوالو لانجو راوڅرخي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا 15 دایمي غړو او جرمني ایران ته د سپتمبر تر میاشتې وخت ورکړی چې د خپل اتمی پروګرام په اړه خبرو ته کښېني او یا به له شدیدو بندیزونو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې مشر محمد البرادای وایي له ایران سره د دې هیواد د لانجمن اتمی پروګرام پر سر په یو نوي بنبست کې شکیل دي. ښاغلی البرادای له ایران څخه د دې هیواد د اتمی پروګرام په اړه د موجودو پوښتنو په ځوابولو کې د زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د اتمی انرژي د څارنې د ادارې مشر نن په ویانا کې د څرګندونې د دې ادارې د 15 کسیز مدیره هیات په غونډه کې وکړې. د هغه ایداوی هم رد کړې چې وایي د ایران د اتمی پروګرام په اړه ځینې معلومات د ادارې له یو شمېر غړو پټ ساتل شوي دي. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز نن ترکمنستان ته چې په منځنۍ اسیا کې د طبیعي غاز د تر ټولو سترو تولیدونکو څخه دی، د نړۍ د غاز د صدرونکو د سترو هیوادونو اتحادیه ته د ورګړې دوبلنه ورکړه. جمهور رئیس هوګو چاویز په رسمي سفر ترکمنستان ته تللی او نن یې په اشقابات کې له جمهور رئیس قربان قلی بیردی محمدوف سره وکتل. ترکمنستان په سیمه کې د غازو له سترو تولیدونکو دی، خو دا نه معلومه چې د غاز د لویو تولیدونکو هیوادونو په اتحادیه کې د غړیتوب له نظریې ملاتړ کوي او کنه. د وینزویلا جمهور رئیس هوګو چاویز پرون په تهران کې وو او وروسته به روسیې بیا به بیلاروس ته ولاړ سي. د دنمارک پخوانی صدر اعظم او په ادبیاتو کې د نوبل د جایزې ګټونکي لیکوال مارتی اتیساری په اروپایي اتحادیه انتقاد کړی چې د ترکیه د غړیتوب په اړه خبرې شاته چوي او ځنډوي. ښاغلی اتیساری ویلي اروپایي اتحادیه په دې اړه د خپل تعهد د څرګندولو لپاره باید د یو شمېر هیوادونو له مخالفت سره سره د ترکیه د غړیتوب په اړه مذاکرې چې په 2015 کال کې پیل شوې وې له سره پیل کړي. مارتی اتیساری د ترکیه په اړه د یو شمېر پخوانیو اروپایي رهبرانو، د بهرنیو چارو د وزیرانو او د یو شمېر نورو اروپایي مقاماتو په ګډون د یو خپلواک کمیسیون مشر دی. دوی د اروپا په اتحادیه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خپل دوهم رپورت نن خپور کړ. او د عراق پولیسو په یو انتحاري حمله کې نن لشت لږه وته نه د رمادي په شار کې اوشل سول. رمادي د عراق د سنی میشته ولایت النبار مرکز دی چې له بغداد څخه لشت لږه 100 کیلومتره واټن لري او په لویدیځ کې واقع دی. دا سیمه په عراق کې د امریکا د قواو تر حمله وروسته د عراق له ډیرو ناامنه ځایونو حسابېږي. د عراقي پولیسو یو افسر خبري رسنیو ته ویلي چې په اوشل سویو کې درې پولیس او څلور ملکی کسانو په 14 کې لشت لږه 15 تنه نور زخمیان دي. خبرونه ختم سول.
دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو خبرونه د سالو بجو پلیګو د مخام ترو بجو دوام کوي. سات سرور بجې او اته دقیقې دي په روانه خبرونه کې. لا ایو فرانسوی ورسپانې سره د ولسمشر کرزی د سرګندونو مهم ټکی په واوري چوي ک یو ځل بیا ولسمشر شي د خپل کار په لمړی ورځو کې بل وسرولو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د فرانسې، جرمني او برېټانیې مشران په داسې یو پلان کار کوي چې د افغانستان د زیاتو امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین د ځینو رسنیو یو هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی.
دا زین مخبارون و زین کسان غواری چی در افغانستان که اگه خلق چی صادق دی، اگه خلق چی کار کی، اگه کار پویگی یا ترور شخصیت بکی.
دا ننګرهار دا ولایتی شورا یو کاندید وای د انتخابات خپلواک کمیسیون یو شمیر غړي له دوی څخه د دوی د بریالیتوب لپاره د زرهاو ډالرو بډې اخیستو غوښتنه کړې.
که څوک په دغه 23 کسیز لیست کې ده نو باید لزر ډالر ورکی هغه مسول کسانو ته چې دغه صلاحیت دوی په لاس کې ده تر څو هغوی وکولی سي ولایتي شورا ته راسي.
خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند دا خبره په کلکه کړه دوی
ځکه چې تر اوسه پورې یوازې ریزل شیت یا د رای ورقه سیستم ته داخلي شوی
دی. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد پرون د خپل کابینې لومړنۍ غونډه پرانیسته. د پاکستان څخه هم رپورټ لرو. دا نور مطلب زموږ سیمه مینونیس پروګرام زموږ د خبرونه
مطالب دي. روانه خبرونه په دې موضوع پیلو. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي که چیرته بیا انتخاب شي نو د خپلې دوهمې دورې په لومړیو څو ورځو کې به له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. حامد کرزی د فرانسې ورځپاڼې لفګارو سره په دې اړه او ځینو نورو مهمو مسلو مرکه کړې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل چې سره همدا اوس په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لی فیګارو فرانسوي ورسپانه ته ویلي د بیا انتخابیدو په صورت کې بعد خپل دوهمه دوره په لومړیو سلو ورځو کې له وسلوال مخالفانو سره د سولې خبرې پیل کړي. خو کرزی ویلي د تبعیت پام شي چې هغه به له هغو وسلوالو سره خبرو ته کینني چې له القاعده سره اړیکه لري او یا هم د افغانستان اساسي قانون نه مني. لی فیګارو ته کرزی په ښکاره ویلي چې سعودي عربستان د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره پراخې هلې ځلې کوي. افغان ولسمشر خپل سرګندونو کې ویلي فکر کوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر جورج بوش په مقایسه له طالبانو سره د سولې د خبرو زیات پلوي کوي چې په افغانستان کې روان اتکلن بحران ته د حل لار پیدا شي. حامد کرزی چې د دوهمه دورې لپاره کاندید دی دا هم ویلي چې سعودي عربستان باید هم دې ته پام وکړي چې افغان دولت د القاعده پلو وسلوالو سره د خبرو اترو لپاره چمتو نه دی. د فرانسې د غیر رسمي سره حامد کرزی په مارکه کې ویلي امریکایان غلطي کوي چې په پټه پر هغه انتقادونه کوي. دا نوموړي په وینا دا د هیڅ چا په ګټنه ده چې د افغانستان جمهور رئیس ته د امریکایانو یو ګډاګي وي. په افغانستان کې نوموړي د دیموکراسي د پرختیا په اړه خبرو کې ویلي په افغانستان کې د دیموکراسي لپاره په انتخاباتو کې درغلي د امکان نه لري خبر نه ده. د خپل رور احمد ولی کرزی په اړه افغان ولسمشر لی فیګارو رسمي تخپل خبرو کې ویلي تر اوسه ورته امریکایي قاماتو داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې ثابت کړي احمد ولی کرزی په غیر قانوني کاروبار کې لاس لري. د لی فیګارو ورسپانې سره د حامد کرزی د مرکې تفصیل د ازادي راډیو د راتلونکو خبرونو په ترڅ کې اوریدلای شئ.
دا رپورت مو واوري چې ولسمشر حامد کرزی له وی فرانسوي ورسپانې لی فیګارو سره په مرکه کې ویلي کا یو ځل بیا ولسمشر شینو د به د خپل کار په لومړیو څو ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. همداراز په روانه خبرونه کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر عزیز الله لودین سره مرکه لرو چې د هغو رسنیو رپورټونه یې رد کړي چې وایي ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه دی. خو لومړی یو خبرتیا.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځني سپه 1290 او په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.15 سپه اوریدل کیږي. د اروپایي هیوادونو مشران پر یو پلان کار کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي. د بریتانیا، جرمنی او فرانسې مشران په همدې منظور په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو سرمشي ته یو لیک لیکلی چې په هغه کې د افغانستان په باب د یو نړیوال کنفرانس ته جوړېدو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د جرمنی او بریتانیا صدر اعظمان په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت په اړه د خپلو هیوادونو د مخالفو ګوندونو له زیاتو انتقادونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروند راوړي.
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون، د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل غواړي چې د افغانستان حکومت د امنیتي چارو زیات مسؤلیت په غاړه واخلي او د خپل امنیت د برابرولو وړتیا پیدا کړي. براون او مرکل تیر شپه له خبرو وروسته په یو خبري غونډه کې د افغانستان په باب د یو نړیوال کانفرنس ته جوړېدو غوښتنه وکړه. څو په دې ډول په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په ماموریت کې د هماهنګۍ ملاتړ وشي. فاینانشل ټایمز ورسپانې د بریتانیا د حکومت د یو مقام له خولې راپور ورکړ چې دا کانفرنس د افغانستان منتخب حکومت د 2013 سوي کال پر ستراتیژي د موافقې لپاره له ناتو، ملګرو ملتو او د افغانستان د حکومت له نورو کلیدي متحدانو سره یو ځای کوي. د بریتانیا چارواکي همدارس ویلي دي چې پر منابعو تمرکز او په جګړه کې د نړیوالو متحدانو د ملاتړ لپاره د اطمینان ترلاسه کول د دې غونډې هدف دی. د بریتانیا او جرمني صدر اعظمانو د برلین د تیر شپې په خبرو کې وویل په روانه اونۍ کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مونته چې د دې کانفرنس کوربه توپ کوي یو لیک ولیږي. د فینانشل ټایمز د راپور لمخې تمکیږي چې د روان 2009 کال تر پایه پورې چې په افغانستان کې به نوی حکومت واک ترلاسه کړی وي دا کانفرنس جوړ شي. د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس جوړېدل مهم وبلل. نړیوال کانفرنس چې د لوړې سطحې غونډه به وي او موږ د امریکا او موږ د افغانستان لپاره د هغې وړاندیز کړی دی باید د سږکال تر پای ته رسېدو مخکې جوړ شي. په دې کانفرنس کې باید پر امنیت، حکومتداری او پرمختګ خبرې وشي. د جرمني د حکومت یو ویندوی وویل چې د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزی هم د دې کانفرنس ته جوړېدو وړاندیز لاسلیک کړی دی. خو له بلې خوا د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی ویلي دی چې حاضر دمه د دې وړاندیز په اړه څه نشي ویلی. خو نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې بیا لیکلي چې دا وړاندیز ممکن د افغانستان په حق له ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د مهمو اروپایي متحدانو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي.
د محل څلور بجې او پوره شپږ دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د زنو رسنیو هغه رپورټونه ردوي چې ګواکې دغه کمیسیون خپلواک نه ده. د دې کمیسیون رئیس عزیز الله لودین لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل د انتخاباتو کمیسیون په بې طرفۍ سره کار کوي او هغه کاندیدان چې کمې رایې ګټلې بیلابیلې اوازې خپروي یا هم پر کمیسیون او کارکوونکو یې تورونه لګوي. لودین وویل د شکایتونو پر اساس د یک شنبه پرسته انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا دریو څلور سوه و څلوېښت صندوقونه قرنطین شوي چې شاوخوا دوه لکه رایې کیږي. په دې اړه زما همکار له ښاغلي لودین سره مرکه کړې.
وروسته تر هغه چې د انتخاباتو د نتایجو قسمي اعلان پیل شوی دی ورسره په ځینو مطبوعاتو کې داسې لیکنې راغلي دي، راپورونه راغلي دي چې ګواکې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون په بې طرفۍ سره کار نه کوي او پر دوی ځینې تورونه لګول شوي دي. په دې اړه مې ستاسو نظر غوښتي.
تورونه لګول ډېر آسان دي، هر څوک چې خپل چانس نه ویني دلته چې د انتخابات به وګټي خو مجبور یو شی ورته پیدا کی، هغه خپل کورنۍ ته څه وایي، خپل ملګري ته څه وایي چې والې زه رایونه ما نه دی کتلی، یو ملامت باید پیدا سی ورته. اوس ملامت کمیسیون د انتخابات ده کنه د کمیسیون انتخابات د ګرده فعالیتونه ستر اوسه پوری سی وی دی بنا پر قانون باندې ده. زنده پیغام چې شکایت دي چې بیا دوی شکایت لري راشي مونته مونږ سره وغږیږي چې دوی قانون نسو بیا ورسي مطبوعات ته میډیا ته خپل شکایتونه وایي.
ان تاسو فکر کوئ چې دغه تورونه هغه کاندیدانو لګولي دي چې هغه کیمرې ګټلي؟
او دغه تورونه خود نن نه لري، مخکې نه د انتخابات نه یو میاشت مخکې شروع شوی وو. دا کمیسیون وابسته کمیسیون ده ځکه چې د رئیس جمهور لخوا تعین شوی دی. ورشي هندوستان ته وګوري، ورشي بنگلاديش ته وګوري، پاکستان د خپل د همسایه ته، ایران کې وزیر داخله رئیس د کمیسیون انتخاباتو سباق چې کرزی سب رئیس نه جمهور نه یو بل رئیس جمهور برسي، هغه خپل تشکیلات ته ګوري، هغه شرایط د مملکت ته ګوري، بیا هلته تعینوي. دا ځینې مخبرونه ځینې کسان غواړي چې د افغانستان کې هغه خلک چې صادق دي، هغه خلک چې کار کوي، هغه کار پويږي، یو ترور شخصیت وکي.
تاسو پر لودین صاحب د انتخاباتي شکایت اوریدنې کمیسیون هغه شکایتونه چې دوی ته رسیدلي دي هغه سیړي او په دې اړه ورستي نتایج هم ندي اعلان شوي. ځینې کسان شکایت کوي چې په دغه جلن کې چې لا دغه شکایتونه ندي څېړل شوي نتایج اعلانېږي، دوی وایي چې دا د قانون له نظره خلاف کار دی. تاسو په دې اړه څه ځواب لرئ؟
هغه شی چې کمیسیون دلته تصمیم نیولې دي مونږ هغه اعلان کړی دی. کمیسیون تصمیم داسې و چې دا په مرحله په مرحله به اعلان کو. اوس پرون تاسو به اوریدلې وي چې تقریبا 340 صندوقونه قرنطین شو. قرنطین دا معنا ورکی چې بیا په د باندې بیا غور کیږي. د غور صلاحیت کمیسیون د شکایت د انتخاباتي لري که دوی ومنل چې دا تقلب په دغه سوي دی یو شی، بیا هغه مونږ به یو خاطر کو که بیا ویل چې نه دا صحیح وو چې باید په حساب کې داخل کو. دا شکایتونه یو مرجع لري، یو بنیاد لري چې په دا په اساس باندې دوی صلاحیت لري چې په دا باندې قضاوت وکړي.
دا قرنطین سوي رای چې تاسو یاد کړئ تقریبا دوه لکه رای کیږي، دا زیاتره د کومو ولایتونو دي؟
زه نه پیګم دا نه باید تخنیکی کارونه ده چې باید زه پوښتنه وکم خپل د تالی سنتر نه ده بس نه.
دغه شکایتونه چې رسیدلي دي تر کومه حده دغه څېړل سوي دي؟
زنه پیغم شکایتونه خو باید لار سیال ته کمیسیون سم شکایت ده د دوی وظیفه ده ننګ د مون وظیفه هلتال ته سیرل کیږي
لودین صاحب زنی مطبوعات داسی وی او زنی کسان په افغانستان کې هم فکر کوي چې د انتخاباته نورسته په افغانستان کې حالات کړکېچن او حالات ډیر خراب سي استاسو اټکل په دې اړه څه
زه فکر کوم چې پس له کلو افغانستان د ځای ته رسیدل چې یو قانون اساسي لري قوانین لري یو حکومت انتخابي لري نو شکایت جنجالونه ته شکایت نه دی پاتې خو البته مظاهره صلح‌آمیز په قانون اساسي کې لیکل شوی دی هر څوک حق لري چې ناراض وي قبل مظاهره وکي اما دغه روسي ماته کړه د دکان چور کړه د ټیکسي ته ورواچو د خلاف د قانون ده باید وزارت داخله د ریاست د امنیت ملي ده باید د امنیت په ساتلو کې دی خپل لغه سم ونیسي
هغه کسان چې په انتخابات نتایج نه ورسته رضایت نه لري ستاسو په نظر هغه ته څه کول پکار دی هغه کسان چې بریالي کیږي هغه ته څه کول پکار
ک قانون ته دوی احترام لري خو باید دا ومني چې زه موافق نسم د افغانستان خلق اراده داسې نه وو چې زه رئیس جمهور سم هغه سر چې ګټلې دي باید په دا باندې دوی توجه وکړي چې دوی نماینده د خلق د افغانستان د خلق ده د چی شي دپاره دوی نماینده سوي دي چې د افغانستان د خلکو غم وخوري امنیت یې وساتي اقتصاد یې ښه کړي حقوق په قانون په عمل کې پیاده کړي دا کارونه دي باید هغه رئیس جمهور چې راځي انشاءالله په عمل کې پیاده
لا ازادي رادیو سره مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر عزیز الله لودین سرګندونه واوریدل چې ویل د شکایتونو لمخې پروند انتخاباتو کمیسیون د رایو 340 صندوقونه قرنټین کړل چې شاوخوا 200,000 رای لري د انتخاباتو په موضوع پات کېګو په ننګرهار کې د ولایتي شورا یو شمیر کاندیدانو د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون د بډو او رشوت اخیستنې تورونه پوری کړي او د درغلیو اصلي عمل هم دغه کمیسیون بلل ده خو د انتخاباتو کمیسیون له معمول سره سم د نه منی او وی د بډو او رشوت مسله هسي یو اوازه او واقعیت نه لري لا ننګرهار پریزمن خبریال راپور لري
انجینر نجیب الله صادق د 1400 ایم المریض کال په انتخاباتو کې د ننګرهار ولایتي شورا ته کاندید دی دی وايي په کابل کې د ټاکنو د کمیسیون داسې مامورین پیژني چې لدنه داغه د بریالیتوب په مقابل کې زرګونه امریکایي ډالر رشوت غوښته او ورته ویل شوی چې لبړو پرته نشي کامیابی دی انجینر نجیب الله صادق د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
د ننګرهار ولایت 28 کسان کاندیدان چې هغه امکان دی ولري چې دوی په دغه نومس کسانو کې کامیاب شي د هغه لیست را دړېدلې وي وای څوک چې لدغه 28 کسیز لیست نه پاتې ده نو باید 5000 ډالر وي ورکی ترسو ولایتي شورا ته لار پیدا کی او که څوک په دغه 28 کسیز لیست کې ده نو باید 1000 ډالر ورکی هغه مسول کسانو ته چې دغه صلاحیت دوی په لاس کې ده ترسو هغه وکړي سی ولایتي شورا تراسي زه فکر کوم چې دغه عمل کېدای شي د ولس او د خلکو د تشويش لامل وګرځي او تر اوسه پورې د ولایتي شورا ټول نوماندان چې دي دا په حساب باندې مشکوک پاتې دي دوی ته باید د انتخاباتو دفتر لخوانه یو داسې پروګرام ورکول شي کوم کاندید په کومه ساحه کې څومره رای اخیسته تر څو هر کاندید چې هلته نماینده لري د هغه سره د مطابقت ورکی او کنه کېدای شي د یو مشکل باعث وګرځي دا مسله
دا مسله مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور نه او پختله د معمول لمخې د ادارات کړه وی ویل
دا شرط څه مو کې د واغ دا فقط غولونه صبر دا او زه د شر په بشپړ توګه راځم ځکه چې تر اوسه خو یې یوازې ریزل شیت یا درې ورخه سیستم ته داخلي شوی دی او په دې باندې څو نه پیږي چې څو غولون کې له څو غولون کې له دا د یو نه تر ورسته تر به مونږ د پټاګو کو او په چټ کې به پروت او چن کارنل ری زمون دې دې سیستم لمخه چې څوک وړاندې شي شاته شي فقط هغه ورخه چې داخله شي وي دې ریزل شیت را دغه په اساس باندې هغه ماته پاتې کړی زه فکر کوم چې دا فقط همداسه اوازه ده هیڅ کوم خبره نشته او زه فکر کړم چې څنګه ما اوردوم
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هم اندېښمن دي چې که خبره د پیسو شي نو ما غزاړه زوروا کې به یو زلبیا د خلکو د استادو په توګه مطرح شي هغه خلک چې په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د حکومت یو انچ وس په نام خپل وطن کې نه د پریخي او په پاکستاني خرڅه کړي ده او دا ځکه چې دوی په خپل تیرو حاکمیتونو کې ډېری پیسې ټولې کړې دي
ازادي رادیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیر بیا د صوبه سرحد او قبایلی سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري لطفاً د ازادي رادیو د انګریزي ژبې ویب سټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي www.referl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@referl.org.
د مازیګر څلور بجې او 25 دقیقې کیدونکې دي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د سواد نړیوالې ورځې تر رسیدو په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو له افغان دولت نړیوالې ټولنې او نورو خواوو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د بې سوادۍ پر ضد مبارزه کې جدي اقدامات وکړي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي، فرهنګي او تعلیمي ادارې یونسکو، یونیسف او دغه سازمان د اسکانو ادارې یا یو ان هابیتات چارواکو په افغانستان کې د سواد وضع په اړه ګډ خبري کانفرنس ته معلومات ورکړل. د سپتمبر 8 یعنی سبا د سواد نړیواله ورځ ده. په دې اړه په مخکړه یې له کابل زموږ د همکار راپور ده.
په افغانستان کې د سواد نړیواله ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې ملګری ملتونه وایي افغانستان تر اوسه پورې د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د سواد کچه پکې تر ټولو ټیټه ده او په سلو کې یوازې 4% وګړي لیک او لوست کولای شي. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې سواد لرونکي افغانان هم اکثره خار میشته دي او په کلو کې 90% خلک بې سواده دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو درې سترې ادارې یونیسف، یونسکو او یو ان هابیتات وایي د خپلو پروګرامونو په پلي کولو سره هڅه کوي چې تر 2015 کال پورې نړیوال هدف ته د رسیدو لپاره یعنی د 50% بې سوادۍ د راکمولو لپاره کار وکړي. د ملګرو ملتونو د علمي، تعلیمي او فرهنګي ادارې رئیس شیګورو اویاګي په یو خبري کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د یادو شویو نورو ادارو په استازیتوب له افغان دولت، نړیوالې ټولنې او نورو مربوطه ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د باکیفیت سواد د پراختیا لپاره جدي اقدامات وکړي.
یونیسف، یونسکو او یو ان هابیتات یو ځل بیا په افغانستان کې د سواد زده کړې په برخه کې له خپل ټولو همکارانو غواړي چې خلکو ته د با کیفیت سواد د زده کړې لپاره جدي اقدامات وکړي. دا هلې ځلې باید په ځانګړې توګه په هغو سیمو کې ترسره شي چې خلک یې له تعلیم څخه بې برخې دي او دوی باید له یاده ونه ایستل شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق رئیس کاترین بنګو وویل د ملګرو ملتونو ادارو د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په ګډه یو کتاب هم خپور کړی چې په هغې کې د افغان سواد زده کوونکو له خولې د سواد د ګټې مستند نکلونه راغلي دي. هغې وویل د یونیسف، یونسکو او یو ان هابیتات ادارې د افغانستان د پوهنې وزارت له لارې په ټول افغانستان کې د سواد د زده کړې پروګرامونه لري چې په زرګونو خلک ترېنه ګټه اخلي. خو اغلی کاترین د افغانستان په ځینو سیمو کې په دودیزه توګه د ښځو تعلیم ته په کم اهمیت کتل، ناامنی او د ښوونځیو کمښت د سواد د پراختیا په برخه کې لوی ستونزې وبللې. کاترین وایي که څه هم د زده کړې لپاره غوښتنه شته خو یو ستره ستونزه دا ده چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ځینې کسان تر اوسه دا احساس لري چې د نجونو تعلیم مهم نه دی. بله ستونزه دا ده چې له ټولو هلو ځلو سره سره په ځینو سیمو کې پوره ښوونځي او درسي ټولګي نشته. زموږ یوه بله اندېښنه پر ښوونځیو حملې او د هغو تړل کېدل دي، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب کې. د افغانستان د پوهنې وزارت هم په خوا تر دې ویلي و چې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو کې په سلګونو ښوونځي تړل شوي دي او له 2 لکو ډیر ماشومان له زده کړې بې برخې دي. د راپورونو په اساس په دغو سیمو کې د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا هم د سواد د زده کړې پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي دي. د افغانستان د اکثرو سیمو خلک همدارس په ښوونځیو کې د درسونو او د خیریه موسسو لخوا د سواد د زده کړې د پروګرامونو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خو افغان دولت وایي چې اوس مهال په ټول افغانستان کې له 6 میلیونو څخه ډیر هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. دا شمېر کال په کال په زیاتېدو دی او د پوهني سیستم د کیفیت د ښه کولو لپاره هم کار کوي.
که له یوې خوا د ملګرو ملتونو اداره له افغان دولت نړیوالې ټولنې او نورو خواوو څخه په افغانستان کې د بې سوادۍ پر ضد د جدي مبارزې غوښتنه کوي، د پوهنې وزیر وایي په پام کې لري چې په هیواد کې په سلګونه نور ښوونځي جوړ کړي. د پوهنې د وزیر د دغو څرګندونو راپور او د پاکستان او ایران په اړه راپورونه په روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې واورئ.
ازادي رادیو د خبرونو
ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
سات مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې کېدونکې دي. قدرمنو دوستانو، تاسې د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ چې د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د فرشته جلرزی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په کابل ښار د وروستۍ راکټي حملې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د ځینې رسنیو هغه ادعا رد کړې چې وایي دا کمیسیون خپلواک نه دی. د مخدره موادو په ضد مبارزې د ځانګړې عدلي او قضایي قوې د استیناف محکمې نن دیارلس قاچاقوړونکي محاکمه کړل. نن سهار د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د یو ماین په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او نولس نور زخمیان دي. د ملګرو ملتونو د اتمي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې مشر وایي له ایران سره په یوه نوي بنبست کې شکیل دي او له ایران د زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د ایران جمهور رئیس د خپل لانجمن اتمي پروګرام په اړه د هر ډول مذاکرو امکان رد کړ. او د وینزویلا جمهور رئیس ترکمنستان ته د نړۍ د طبیعي ګاز د سترو صادرونکو هیوادونو اتحادیې ته د ورګړې دوبله نور کړې.
د ازادۍ رادیو ته د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې زما سیمه زما مینه اونیس پروګرام او د روژې په مناسبت زمون ځانګړی پروګرام مهیروي. خو لومړی رپورټونه راخلو. د پوهنې وزارت وایي په پام کې ده چې په دې هیواد کې سلګونو نورو ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زرګونه نور هلکان او نجونې ښوونځیو ته لاړ شي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د دې وزارت راتلونکو پراختیایي پلانونو ته څرګندونو په مهال وویل د پوهنې په برخه کې له ډیرو پرمختګونو سره لا هم په ځینو برخو کې ستونزې شته چې د حل لپاره جدي هلې ځلې روانې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د نږدې وو سو خوانځیو لړډر څخه چې د دې هیواد په بیرابلو سیمو کې د ناامنۍ له عمله تړل شوی وو څه باندې 200 بیرته پرانستل شوې دي. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردک د دوشنبه په ورځ په ولسی جرګې کې د دې وزارت د راتلونکي کال د پراختیايي پلانونو د تشریح په مهال سرګند کړ چې دا هڅه روانه ده تر څو د سیمایزو قومي مشرانو او مخاورو په مرسته څه باندې 450 خوانځي چې لا هم په ناامنو سیمو کې تړلې دي بیرته د زکونکو پر مخ پرانستل شي. ډاکټر وردګ وویل چې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې د پوهنې په برخه کې له شو پرمختګونو سره سره لا هم لزګونه زره هلکان او نجونې له خوانځیو څخه به برخې دي.
از 412 ولسوالی وطن ما در 200 ولسوالی
د هیواد له 412 ولسوالیو څخه موږ د 200 ولسوالیو په خوانځیو کې پلسم یو لسم او دولسم ټولګیو کې انجونې نه لرو. په 215 ولسوالیو کې په خوانځیو کې یو مسلکي خزینه خوونکې نشته. د هغه خزینه خوونکو له ډلې څخه چې لسانس دي په سلو کې نوي په نهو لویو ښارونو کې درس ورکوي.
د پوهنې وزیر وویل چې دوی هڅه کوي تر څو په راتلونکي کال کې کابو زر نور خوانځي هم جوړ کړي او د زده کوونکو شمیره له 2 میلیونه څخه نور هم زیاته کړي. د پوهنې د وزیر په خبره دا مهال په ټول افغانستان کې د 1200 خوانځي او ودانۍ د جوړېدو په حال کې دي او په هر ولایت کې یو اسلامي دارالعلوم فعال او په دارالمعلمینونو کې د خوونکو د روزلو لړۍ هم په در سره روانه ده. خو په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړو د پوهنې په وزیر یو لړ انتقادونه هم وکړل چې لا هم د افغانستان په سطحه د پوهنې په برخه کې ډېر ستونزې شته په خاص ډول د کیفیت لپاره. و د ولسی جرګې غړي نصر الله صدیقی زاده په دې اړه وویل
هغه څه چې موږ یې په ښوونځیو کې شاهدان یو هغه له بده مرغه د زده کړې ټیټ کیفیت دی. په ډېر شمېر ښوونځیو کې هلکان یوازې 2 ساعته سبق وایي، هغه هم نیمګړی. زده کوونکي وایي چې ډېر شمېر ښوونکي 2 یا 3 ورځې وروسته ټولګي ته راځي. موږ هیله من یو چې په ښوونځیو کې د زده کړې کیفیت ته ډېر پام وشي.
خو د پوهنې وزیر وویل چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د ښوونکو د چټي سوي ستونزه تر ډیره هواره شي او په ښوونځیو کې به د زده کړې کیفیت او ښه والی ته ډیره پاملرنه وشي. ډاکټر فاروق وردک سرګند کړه چې په افغانستان کې د پوهنې د پروژو د عملی کولو لپاره چې له کمی او کیفی پلوه ډېرې مهمې دي، دا مهال 322 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا شته. د لمرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې دا پیسې ورکړي تر څو د نوموړي وزارت کارونه ښه او منظم پرمخ ولاړ شي.
اوس هم سیمیز مطالب راخلو. په جنوبی وزیرستان کې د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پاوست د کاروان مخې ته د ریموټ بم چاودنه شوې چې لسو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. او د خیبر په بړه او تیره سیمه کې د پاکستان د پاوز او ملیشه ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات چې د سختریزې ډلې لشکر اسلام پر ضد یې پیل کړي دي، نن په اوم ورځ هم روان دي. له پاکستانه زموږ خبریال نور حال راکوي.
د ریموټ بم په دې حمله کې چې د دوشنبه په سهار د جنوبي وزیرستان په شکی سیمه کې وشوه، د پاکستان د فوج 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د فوج قافله د شکی نه د جنوبي وزیرستان مرکز وانه خر ته په لاره وه. د پاکستان فوجي منابع وایي له حمله وروسته د دوی ځواکونو هم ځوابي ډزې پیل کړې او شپږ وسلوالې ژوند دی ونیول. په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس دا ډول بریدونه کم شوي. اویلته دا خول کیږي چې طالبان د نوی مشر حکیم الله مسعود تر قماندې لاندې د پخوا په سیر منظم او پیاوړي حالت کې نه لیدل کیږي. دلته د خیبردارې په باړه، تیرا او جمرود سیمو کې بیا د لخکر اسلام او د نورو سختدریزو ډلو پر ضد د پاکستان د اردو او ملیشه ځواکونو عملیات د دوشنبه په ورځ هم روانو. تازه راپورونه وایي د دوشنبه په ورځ په باړه، تیرا او سور کمر سیمو کې د لخکر اسلام د ویان حاجی زرخان په ګډون د مخالفو وسلوالو یو شمیر کورونه تباه کړی شوی دي. د پاکستان د ملیشه ځواکونو مطبوعاتي مرکز په خپل تازه راپور کې خبر ورکوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې 3 طالبان وژل شوي دي. همداراز نن د دوشنبه په ورځ د پاکستان جیټل وتکو د تیرا په ناقه او غړې سیمو کې بمباري کړې ده چې په ترس کې 4 کسان وژل شوي او 100 نور ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د خیبر قومي مشرانو د سیاسي نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات نه د جرګي او د اوربن غوښتنه کړې ده. طارق حیات د اوربن لپاره شرطونه وړاندې کړي. په دغو شرطونو کې راغلي چې د منګلباغ په ګډون 8 مطلوب کسان به ځانونه حکومت ته سپاري، ټول برمته شوي کسان باید پرېښودل شي، د اف ام رادیو دی وتړل شي او حکومت ته 9 میلیونه روپۍ باید د ضمانت په توګه وروسپارل شي. خو بل لوري ته د لخکر اسلام مشر منګلباغ افریدي د اف ام پر رادیو په خپلو وسلوالو غږ کړی چې د حکومتي ځواکونو پر ضد دی خپلې حملې تیزې کړي. خو تر دې ګړی ترلاسه شوي راپورونه وایي د طالبانو مقاومت پیاوړی نه دی. په بړه کې د یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدي نه مې وپوښتل چې منګلباغ څومره وسلوال لري. هغه راته په ځواب کې ویل
لشکر اسلام سره بعد د لسو زرو نه به زیات کسان وي. بل خوا د باړې برکمبر خیلو کې امر بالمعروف تنظیم سره هم د 5000 نه زیات کسان داغې سره هم شته. داغې نه علاوه د انصار الاسلام سره به هم لسو زرو پورې کسان وي.
په همدې حال کې د جنگزپلی سیمې باړې او تیرانه د کډو د وستلو لړۍ روانه ده. د باړې ماشومان وایي د دوی مکتبونه هم په بمبارۍ کې تباه شوي دي. د خیبر سیاسی نماینده یا پولیټیکل ایجنټ طارق حیات وای د خیبر په یادو شو سیمو کې به تر هغې عملیات روان وي چې سیمه په بشپړه توګه له وسلوالو نه تصفیه شوې نه وي.
د پاکستان په جنوبی وزیرستان کې مو د یوې چاودنې رپورټ واورېد. همداراز په دې رپورټ کې مو واورېدل چې د خیبر په باړه او تیره سیمه کې د پاکستان د پوځ او ملیشه ځواکونو ترمنځ ګډ عملیات چې د سخت دریځې ډلې لشکر اسلام پر ضد یې پیل کړي نن لا هم دوام لري. بلورته له بلوچستان څخه رپورټ لرو چې د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې پوهنتون او نور دولتي پوهنتونونه د اګست میاشتې له پیل راهیسې تړل شوي دي. نن په دې اړه د اعتراض لپاره ګڼ شمېر محصلانو مظاهره کړې. په دې اړه رپورټ په ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې واورئ. خو اوس هم ایران ته ځو. په داسې حال کې چې د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یک شنبه پر ورځ د خپلې نوې کابینې لومړنۍ غونډه وکړه او په دې توګه یې خپل سیاسي دریځ نور پیاوړی کړ. د ایران پخوانی ولسمشر او اصلاح غوښتونکي مشر محمد خاتمی احمدی نژاد د فاشیستي او استبدادي اعمالو په ترسره کولو تورن کړ. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
محمود احمدی نژاد په تیرو انتخاباتو کې د هغه د لانچمن بری له امله د دریو میاشتو سیاسي شخړو وروسته د یک شنبه په ورځ د خپلې نوې کابینې د لومړنۍ غونډې مشري وکړه. احمدی نژاد د کابینې په غونډه کې ویل پلان لري چې په ایران کې د عامه خدماتو په لړ کې زیات کارونه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران پخواني ولسمشر او د اصلاح غوښتونکو پیژندل شوی مشر محمد خاتمی د دغه هیواد پر سخت دریځو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ایران منځلاري به د تېرې جون میاشتې د انتخاباتو پر نتیجو خپل اعتراض ته دوام ورکړي. رویټرز خبری آژانس د خاتمی په حواله وایي سخت دریځو محافظه کارانو په ایران کې د اسلامي جمهوریت د نظام د بریالیتوب تر ټولو غوره فرصت ضایع کړ. محمد خاتمی د تهران پوهنتون د استادانو یو غونډې ته ویل موږ له دین څخه د هغو کسانو د دې برداشت مخالفت کوو چې د لویدیځ د لیبرال نظام په وړاندې د مبارزې په نامه او په خپل فاشیستي او استبدادي چلند سره خلک هغې لارې غوره کولو ته مجبوروي چې دوی فکر کوي سمه ده. د ایران په انتخاباتو کې د احمدی نژاد بیا واک ته رسېدو په دغه هیواد کې داسې سیاسي شخړه راوپاروله چې د اسلامي انقلاب په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. د ایران تازه سیاسي بحران دغه هیواد کې د اسلامي نظام په کړیو کې پراته مخالفتونه لا پسې پراخه کړي دي. د احمدی نژاد پلویانو بیا په تیرو انتخاباتو باندې انتقادونه او په دې لړ کې مظاهرې د اسلامي نظام د کمزوره کولو لپاره د لویدیځو قوتونو هڅه بللې ده او په دې لړ کې د محمد خاتمی د پلویانو په شمول د مخالفانو د ډلیزې محاکمې بهیر پیل شوی دی. د ایران په پایتخت او نورو ښارونو کې د مخالفانو مظاهرې د سپاه پاسداران او نورو دولتي ځواکونو لخوا په زور سره وځپل شوې. د ایران د حکومت مخالفان وایي شاوخوا 20 کسان د دغو مظاهرو په وړاندې زور زیاتی کې وشل شوي دي. دا شمیره بیا د مړو د هغه شمیر درې برابره ده چې د ایران حکومت اعلان کړی ده.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
سمغه غلازه د ریډیو او ری قدرمنو دوستانو اوس هم تاسو زما سیمه زما مینه اونیس پروگرام او ورپسې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت ځانګړي پروگرام اوریدو ته راپولم.
زما سیمه زما مینه وړاندې کوونکې صالحه اسغزی خالقی.
ډیرو ترنو دوستانو السلام علیکم. د دې اونۍ خبرونې ته مو تود هرکلی کوم. د نن ورځې په پروګرام کې له غزنی ولایت څخه لیدنه کوو چې د دې ولایت د اندړو د ولسوالۍ د یارګتو د کلي یو اوسیدونکی راپیژني. د اندړو نومیږي. موږ مخته تر دې چې د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ د یارګتو د کلي په اړه د خپل اوریدونکو معلومات له تاسو سره شریک کړو، خمو وګڼاله چې لومړی تاسو له دغه ولایت سره آشنا کړو. د غزنی ولایت چې له کابل څخه شاوخوا 150 کیلومتر واټن لري، د هیواد په جنوب کې د کابل کندهار د لوی لارې ترمنځ پروت دی. دغه ولایت ته د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال زابلستان ویل کېده چې د دوی مرکز هم وو او یو وخت د آسیایي هیوادونو د آبادو او ښکلو ښارونو څخه ګڼل کېده. غزنی پخوا د افغانستان د تمدن څنګه وو چې په آبادۍ او رغونې کې د سلطان محمود غزنوی هڅې د پام وړ دي. د غزنین ارک، د غزنین منارې، د سلطان مسعود غزنوی ماڼۍ، د غزنویانو د واکمنۍ د بنسټ ایښودونکي سبکتګین، د سلطان محمود غزنوی او سنایي غزنوی مقبره او د سردار تپه هغه تاریخي ځایونه دي چې دا آثار لا هم پاتې دي. د غزنی په شاوخوا کې د سوتنو شاعرانو او پوهانو مقبره هم شته چې له دې جملې څخه یو ابو ریحان البیرونی ده. د دې مقبره څخه لته لګه 15000 متر وړاندې د دې ولایت شمال لویدیځ لور ته د پخوانی غزنی خرابې لیدل کیږي چې د غزنویانو د حکومت د لړۍ یو لوی نښه ده. په غزنی کې هم ترس له 12 میلادي پیړۍ څخه د ستورو په څیر جوړ شوی څلی هم تر سترګو کیږي چې ځینې ګنبدې اوس ویجاړې شوې دي. پخوا په غزنی کې ډیر زیات خونځي موجود وو او ګڼ شمېر پوهانو لکه سنایي غزنوي له همدغه ځایه سر پورته کړی دی. د پیروزی بن د غزنویانو د واکمنۍ پر مهال د خوښیو رسمي او تشریفاتي مراسمو ځای وو چې په ځانګړي ډول د سلطان محمود غزنوي لخوا ترسره کېدل، او نوموړی هم د هغه د وصیت پر اساس په همدې بڼ کې ښخ شو. هزار بڼ یا ست هزاره بڼ، د محمودي او د هزار درخت باغونه د غزنویانو د دورې د لیدو وړ ځایونه دي. ناور، اجرستان، غوري، مقر، نوا، گیرو، قرباغ، اندړ، د یک، زنخان، جغتو، واغز او ګیلان د دې ولایت له ولسوالیو څخه دي. درنو دوستانو، په تیر سمسمه زمامینه پروګرام کې مو د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د یرګتو د کلی په اړه د دغه کلی د اوسیدونکو خغلی اندړ د معلوماتو لمړنۍ برخه واوریده، او ژمنه مو در سره کړې و چې دوهمه برخه به د نن ورځې په پروګرام کې درته وړاندې کړو. په دې هیله چې تر دې دمه هم را سره واوسئ. په تیر پروګرام کې مو تر دې ځایه واوریدل چې
دفتر خدا تقریبا دو ورځې مخکې پنځه ورځې مخکې هر څوک کوشش کوي چې د غزنی ولایت ته راشي. موږ تر د اندړو تر ولسوالۍ د غزنی ولایت ته بیا نږدې یو. بیا غزنی ولایت دوه درې ورځې مخکې راځي، بیا هر څوک نظر په خپل اقتصاد باندې، یو څه خرڅو سودا واتانو پرېږدي، خو ډېرې پرې ضرور دي دا اخلي. او اول که څوک داسې نامزد شوي دي خپلو نامزادانو لپاره دا د خپلې وژړه کالي او نوکري دي دا شیان ولېږي. له هغه وروسته بیا تاسې جومات ته صبر راسو ټول کلیوال جومات کې ده. له لمانځه وروسته بیا ملا صاحب چې هر جومات وازو نشیا په دا خبرې وي. له هغه وروسته چې لمر راوخېږي بیا سره دعا وشي، اختر مبارکي سره وبخل، اختر مبارکي وروسته بیا هر څوک راوځي. څوک کلي کې کوم مریض دي سپین ږیری یا هغه جومات ته نه یې راغلی دي، هغه پورته اختر مبارکي ته ورځو. بیا خپلو کورو ته څو خپلو کورو ته اختر مبارکي. بیا بېرته تقریبا نن لس بجې بېرته د جومات مخې ته سره راځو. بیا نو ډوډۍ پخې د ډوډۍ د خوړلو دپاره تقریبا کرکیونه خاطې ترې سوتول والې. موږ ډوډۍ خوپیارې وکوټو زه پېته وشپاږو لس نفره ډکلې درې څلورې تې سره تښتېم څلور پنځه دپې ډوډۍ خوړه کېږي د اختر په ورځ او کېونه خولې دغه کور ول خپې وای د مخکرو ډوډۍ نه وخوړه.
خغلی اندړ وویل چې د اخترونو په محل کوژده شوی کس د نجلۍ کور ته نکریزي، نوي کالي او نور شیان وړي، خو داسې ځوانان هم شته چې د دغه ډول لګښتونو توان نه لري. په داسې حال کې چې نوموړی د دغو بې ځایه لګښتونو پلوي نه کوي، د زیات ولور اخیستل هم مناسب نه ګڼي، او پر دولت انتقاد کوي چې که ځوانانو ته د کار شرایط برابر کړي نو هغوی به دې ته اړ نه شي چې د دغو ملامتونکو مصرفو د پوره کولو لپاره بهرنیو هیوادو ته لاړ شي او تر ډېره حده په روحي او جسمي ناروغیو اخته شي. حتی ځینې ځوانان خو بیخي له درکه هم شي.
دا خو ډېر بې ځایه مصارف دي په رښتیا، مګر دا یو رسم رواج چې پښتنو کې تېر شوی دی. موږ اکثریت ځوانان اوس دلته خو کارو کسب نشته، په منطقه کې او په دې کې ټول ایران ته تللي دي. بیچاره ګان دلته نامزد شوي دي، څلور لکه څلور نیم لکه پنځه لکه باندې دته کوزده کړي. هغه کور کې دی پنځوس زره روپۍ هم نه لري، مجبوره د ایران ته ځي. چې موږ اکثریت په کلیو کې لس فیصده ځوانان هم ټول ایران کې دي. بدبختانه هلته څوک یا بندیان دي یا په روینو موتاد راځي یا بېخي پسې ورکې هلته په یوه سا کې مړه شوي. خو دا خو هم زور چې دې دولت را ته معلومېږي چې کار نشته، فابریکه نشته، کسب نشته. او رښتیا حتمي نه ده دغه کالي ورور خدای دې وکړه یو پاکټ په کوریزي واوري د اختر په ناوې سره.
خغلی اندړ د یرګتو د نوړه دودونو په تیره بیا د دروند ولور عامل د خلکو نه اتفاق کړي، او دا چې آیا خبر نوی چې د سیمې قومي مشران او دینی عالمان په خپلو جرګو او ګډو پریکړو د خپلې سیمې د ځوانانو پر اوږو د ولور دغه درون بار سپکړي وایي؟
رښتیا هم خو دا ډېر ښه کار ده، شرعي هم ډېر ښه کار ده. پښتني په هر رسم باندې د دغسې پرېکړه وشي، مګر فعلاً دا پرېکړه نه کېږي. اوس دا موږ منطقه کې داسې یو نفر شته، درې څلور لورانې لري، پېغلې پېغلې چې حتی د مشرې لور ولور به اوس څلوېښتو کلو ته، پنځه څلوېښتو کلو ته رسېدلی. مګر بدبختانه هغه کوم سپین ګیري وویلي اوس چې پښتانه نور هر څه لري، مګر متاسفانه اتفاق نه لري.
د غزنی د اندړو په ولسوالۍ کې د یارګتو په کلي کې د انجلۍ پر سر د دروند ولور اخیستو په پام کې نیولو سره چې د هیواد ډیر ځوانان او پیغلې ورسره مخامخ دي او د راتلونکي ستومانه ژوند په هیله شپې ورځې سبا کوي، ښاغلی اندړ په خپله سیمه کې د واده د مراسمو په اړه هم څرګندونې لري.
چا چې خپل زوی یا وراره چا ته کوزده کړي، بیا تقریبا یوه میاشت مخکې یا شل ورځې مخکې هغه د نجلۍ د پلار سره وځي، له هغه سره غږېږي چې ما زړه د واده کومه، دا د تاسې خر څه مصرف و، دا چې موږ پړاو څه وایو، دا څوک کېږي، څومره شی راوړم. بیا هغه نو د اخري تقریبا شل پنځه ویشت منه غوښه مصرفېږي، یو شل منه اوړه، داسې نور هغه څه ضروریات یا د هرې میوې موسم یو دا شیان باندې غواړي. بیا د زوم لخوا په هغه ورځ باندې سل نفره، یو نیم سل نفره، دوه سوه تر دریو سوه نفره مشران دي، کتارونه یې بیا راځي، دا خرڅ خله مخې راغلی شل پنځه ویشت منه غوښه، بیا د الته ورته پخه یې ډوډۍ چې وخوري، بیا تقریبا د ورځې یوه بجه او دوه بجې دا د ماشین منځونه وکړي، نورې ښځې هم راغلې یې ودرې موټره، بیا دا له هغه وروسته ناوې سپره کې اتې ناوې ورسره د خپل کور ته، بیا له دې خوا یو پنځه شپږ ښځې تر لسو ښځو د دې نامو وایي دا په ناوې کښې دا ورسره ځي، بیا هلته چې زوم کره یا بیا لږ کره پته یي، بیا سبا کورني ګوره دي یا یو ټکره یا قیمت له هغو ښځو څخه ورته یي، بیا سبا بېرته راځي.
اوسنیو شرایطو کې په یارګتو کلي کې لکه د پخوا په څیر په ودونو کې موسیقي نه غږول کیږي، خو پخوا به سیمه ایزو سندرغاړو لکه سلطان محمد او محمد اکبر او خان قرباغي دغو مراسمو ته ښکلا وربخله. د یارګتو د ښکلې او خیرازې سیمې د ډیرو مسایلو په هکله مو واورېدل. ښاغلی اندړ وایي چې د دوی له میشت ځای څخه څو کیلومتره وړاندې یو تاریخي اثر هم شته، دا څه ډول اثر ده او په کومې زمانې پورې اړوند ده؟ د نوموړي معلومات به واورو.
داسې تاریخي ځای خو موږ نه لرو، تنه دغه د موږ د منطقې شمال خوا ته یوه دره ده، موږ د احمدي دره ورته وایو. په دې کې یوه تیږه تقریبا درې متره اوږدوالی او دوه متره سور به لري، دغه یوه تیږه د هلته پرته ده. په دې باندې دغه د انسانانو او د حیواناتو د دې داسې پښو پلونه پاتې دي.
د ښاغلي اندر سره مو د هغوی د سیمې د بنډار په ترڅ کې دوی ته د روغتیایي اسانتیاوو د برابرېدو پوښتنه کړې ده. دلته د یوه کلینیک د شتون خبره کوي چې یوه برخه لګښت یې د سیمې خلکو ورکړی ده.
موږ یو کلینیک لرو د خپله منطقه کې چې تقریبا لس بستره د مریضانو لپاره هم لري، دغه دوه درې کاله کېږي ته د موږ د منطقې د خلکو په زیارو ته لاړ شو، په دې باندې هڅه داسې هم جوړاوو، دا شل فیصده سامون چې موږ منطقې خلکو په خپله غاړه باندې اخیستی و، بیا الله ته جای جوړ کړو. نو ډاکټر صاحبان راځي د غزنی له کاره، زنانه ډاکتران هم راځي او مردانه ډاکټر صاحبان هم هر څه راځي او د شپې نوکریوال هم لري.
ښاغلی اندړ وایي چې په دیارلس سوه اته ویشتم لمریز کال کې د اندړو ولسوالۍ د مزو په کلي کې یو کلیوالي ښوونځی جوړ شوی و او وروسته لیسې ته لوړ کړی شو چې د ملانوح بابا لیسه نومیږي. همداراز د مزو په کلي کې د نجونو یو ښوونځی هم شته چې یوازې درې ټولګي لري. هیریدنوی په هغه غونډه کې چې تیر کال د اسلامي هیوادونو د اطلاعاتو او کلتور د وزیرانو یا سیسکو لخوا جوړه شوې وه، د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په وړاندیز ټاکل شوې ده چې غزنی ته په 2012 میلادي کال کې د اسلام د تمدن د دورې مرکز لقب ورکړل شي. زما سیمه زما مینه ډیرو ګرانو مینوالو، د دې اونۍ د پروګرام له میلمه ښاغلي اندړ او تاسې سره په همدې ځای مخه ښه کوو، او تر بلې خبرونې به په همدې سره سلا شو چې راتلونکې اونۍ به د یوې بلې سیمې میلمانه اوسو. تاسې په پاکه لاس ورم.
زما سیمه زما مینه،
دا ازادي رادیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژنې.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سراته وکړي.
د خپل سیمه او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژنې.
ستاسو د سیمه خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژنې.
د ازادي رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نور ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هرچا خره او پیژنی،
او زما سیمه زما مینه پروگرام به کټ مټ نور ته ور و پیژنی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه د روژې د مبارک میاشتې و مورز ده. د دې بختور میاشتې په مناسبت مو د ازادۍ رادیو په ځانګړي پروګرام کې هرکلی کوم. په دې هیله یو چې د روژې دا میاشت په در باندې په خوښۍ تیریږي. دوستانو، دینی عالمان وایي چې په نبوي حدیثو کې د روژې په مبارک میاشت کې له بېوزله کسانو سره په مرسته ټینګار شوی. همدارنګه په روژه ماتي او سهار کې په خوراک او څښاک کې د اعتدال سپارښتنه هم شوې ده. په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی نن په همدې موضوع غږیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او بخون کی خدای په نامه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هدایات صادر کړی دی او ویلی دی چې مسلمان که په دغه میاشت کې یو روجه دار تا افطار برابری، روجه ماتی برابری، نو د ده ثواب دغه سی دی لکه چې سړی خپل دا تمام ورځ روجه نیولی، یعنی خپل خو روجه نیشي خو د دې بل سړی د دې روجې د نیولو ثواب قدر ته دته ثواب رسیږي، دته یې اجر رسیږي. او بیا یې په همدې الفاظو ویلي دي چې تاسو یو روجه نیونکي ته افطار ورکوي، روجه ماتی ورکوي، ولو بشک تمرین، ولو که دی یو خرما یو وړکی جزئی، لیکن دغه روجه ماتی ورکول د بېوزلانو سره کومک کول. په همدې اساس باندې زمونږ او تاسې په اسلامي کلتور او فرهنګ کې د روجې په میاشت کې زمونږ دسترخوانونه ډکي.
مولانا صاحب، ویل کېږي که چېرته د احادیثو سره سم څخل چې په اسلام کې راغلی دي سړی سم هماغسې خوراک وکړي، یعنی ډیر خواړه ونه خوري په روژه ماتي کې یا په پیشلمي کې زیاتې ونه کې، نو روژه روغتیا ته ګټه رسوي. د موضوع باندې خلک تاسو څه وایي چې دا روژه داران خو سړی په روژه کې ټوله ورځ ځان وږي او تږی ساتلی، ماښام کې نو ډیر ورختای، څنګه پکار دي چې خلک په خطو غرو جماعت وکړلې شي چې هم مانوي او هم دنیوي ګټه ترلاسه کړي؟
د دې چې تعادل او توسط یا منځنۍ لار په اسلام کې دا یو ډیر مهم اصل دی چې سړی باید نه ډیر افراط وکړي او نه ډیر تفریط. او په دې اساس باندې روژه د دې لپاره ده چې اسلام 1400 کاله پخوا اعلان وکړو چې تصومو تصحو، تاسو روژه ونیسئ تر څو چې صحت مند شئ. او د روژې مطلب دا دی چې دغه ارګانونه د هاضمې جهاز دغه حسابونه چې دي دوی نه فشار کم شي. او که سړی د ورځې تمام ورځ روژه ونیسي او ماښام چې دی ورته کینی او د دنیا ټول دا څه شیانې چې مخې ته ایښي دي او په هغې باندې حمله وراوړي او هغه کي، نو دا د روژې هغه اصلي مفهوم نه دی. نه، روژه ماتې باید داسې په ډېر کم اندازه باندی چی اغا تعدل دلاره ونوزی او انسان دی احساس و که پس دی سورزونه چی دی پا وزن کم کم والی را غلی دی دی دسی حتم قشبه دی او که دسی وکی چی عرش سرگرد وک که او پا مخام که بی احتیاطی وکی او عرش وکری و غم و پا اصطلاح باندی دی روجی اهداف چی دی چی اغا صحت تا گتا رسول دی اغا دی نو اغا با بیونشی نو پا دی اساس باندی باید پرو جماعتی کم دیر خواه او دیر کم غذا وخوری ځکه چې قرآن کریم مسلمانانو ته دا امر کړی دی په عادي حالاتو کې چې کلو وشربو ولا تصرفو تاسو وخورئ وڅکئ او اسراف په هغه کې مه کوئ زیاتیا مه کوئ په دغه مسایلو کې نو د روژه ماتي دپاره م هم دغسې هغه وشي چې په یوه معینه اندازه سړی روژه ماتی وکړي.
په منشن کې د میرویس نیکه د جامع جومات خطیب مولانا صدیق الله فدایی و چی دا روژه دا مبارک میشتی پا زینو مسائلو خاکیده دا روژه پا مناسبت زمگ دا سنگره پرگرام هم دومره و تر بل پرگرام همو پا خدای سپارو دا زاده رده و دا نور پرگرامونو دا وریدو بل ندر کون.